دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې بیا هم په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د وروستۍ حملې له مختلفو اړخونو د مختلفو عکس العملونو خبرو. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. د کابل له امنیه قمندان سره مو په دې اړه مرکه کړې. د راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړیوالو البته د انټرپول لپاره د نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات مخ په زیاتېدو دي. خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید وژل شوی شمېر 50 او د ټپیانو شمېر 3 اتیا ته رسیدلی دی. د خبره د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
تېر ورځ د مخام په توریستي حمله کې چې بورانوس هوټل په افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفره شهیدان دی او 3 نفر هم ټپیان دی.
تر اوسه کومې ډلې د کابل د پرونی برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د میلاد النبی په مناسبت د دینی علمانو پر غونډ ځانمرګ برید ګڼو نړیوالو ادارو افغان او بهرنیو چارواکو عوامو خلکو غندلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په دې اړه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامي چې یماموت په حواله لیکل شوی چې وایي د کابل پرونی برید له قساوت پرته بل څه نه وو او هغه کسانو چې دا برید کړی باید محاکمې ته راوکاژل سي. د یونما اعلامیه زیاتوي چې ملګري ملتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن دي څو پر مټ یې روانه جګړه ختمه سي او افغان دولت وتوانېږي چې خپل انرژي د خلکو په خوندي توب مصرف کړي. وسلوالو طالبانو هم دا پیشه غندلې ده. بلخو د افغانستان ولسمشر د همدې پیشه په تړاو نن ورځ ملي ماتم اعلان کړ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی. د غزنی ولایت مقام پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبره لیکلې ده. جنرال سکاټ میلر د غزنی له والي وحید الله کلیمزی او نورو چارواکو سره لیدلی دی. د غزنی ولایت مقام تر اوسه د دوی د لیدنې زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو سکاټ میلر داسې وخت غزنی ته تللی چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ګڼ بریدونه کړي او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. د لومړی وار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته ځي. له ښاغلي میلر سره په دې سفر کې د افغان پوځ د خاصو ځواکونو عمومي قمندان جنرال بسم الله وزیري هم شامل دي. زموږ غلاز د ریډیو ری انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. دوی په همدې خاطر د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې غونډه نیولې چې څلور ورځې به دوام وکړي. کیم جونګ یان اوس مهال هم د همدې ادارې مشر و. د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره داسې وخت راچونه وسوه چې د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، د امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبردار رای ورکړی وو. مخکې برتانوي رسنیو راپور ورکړی وو چې پر روسیې د هغو تورونو سربیره چې ګوندی د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې زیات احتمال ښودلی وو چې 55 کلن روسی جنرال الکساندر پروکوپچوک به د انټرپول مشر غوره سي. د انټرپول پولیسو مرکزي دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن په یو بیان کې ویلي چې موږ نن د یو پیچلي طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیه او ایران د بشار الاسد رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې د وزارت د اقدام کاملا غیر قانوني وباله. روسیه او ایران د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم نږدې او متهم مهم ملاتړی دی. هغه کسان او بنسټونه چې د امریکا د خزانې د وزارت وروستي بندیزونو هدف دي د روسیې، سوریې او ایران دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخته دفاع وکړه او ویل چې د سعودي سلطنتي چارواکو منلی چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته لاغه نړیوال انتقادونه زیات شو چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر پر دوهمه نیټه په استنبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل سو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره یې همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي اجنټان د دې وژنې مسؤول بللي او دا ادعا رد کړې چې ګوندي ولي عهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ځان وژونکو حملې د مختلفو عکس العملونو خبرو په دغه حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنیه قومندان سره مو د دغه حملې د څرنګوالي او په دې اړه چې د دوی پلټنې تر اوسه څه وایي مرکه کړې ده. د دې حملې له نړیوالو عکس العملونو مو هم خبر ور دي. حملې په وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو لپاره د جنوبي کوریا یو امنیتي چارواکی وټاکل شو چې مخکې د روسي د چارواکي د دې څوکۍ لپاره د روسي د چارواکي د ټاکل کېدو په وړاندې سخت عکس العملونه راپورته شوی وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی او ریډل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ بریده وژل شو کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 33 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې چې د بهرنۍ خبری رسنۍ د وژل شو کسانو شمیر 55 تنه ښیي. دغه حملې مسؤله تر اوسه چاپ غاړه نه ده اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی ده. زدران صاحب د دغې حملې له وروستیو جزئیاتو چې د حملې په وړاندې د حملې وروسته څه عکس العملونه څرګند شوي او په دې اړه پلټنې کوم ځای ته رسېدلې دي که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې د تېرې شپې په مذهبي غونډه کې د چاودنې له امله 50 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان. د یاد وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل د ټپیانو له منځه د 60 کسانو روغتیایي وضعیت وخیم دی چې ورسره کېدی شي د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي. د وویل
متاسفانه د تېرې ماښام د په تورېستي حمله کې چې په اورانوس هوټل د افغانستان په علماو باندې وشوه تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفر شهیدان دي او 33 نفر هم ټپیان دي. دغه ارقام نهایي نه دي، کېدای شي په دغه ارقامو کې تغییر راشي ځکه د ځینو علماو او ځینو کسانو هغه صحي وضعیت دی چې دی هغه وخیم دی.
د کابل هوایي ډګر ته په غځېدلې واټو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره په 2 مترې کې نږدې د اورانوس په هوټل کې تیر ماښام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم پکې او د نوښه. هغه ویډیوګان چې په ټولنیزو رسنیو کې راوتلې ښکاروي چې انتحاري کس د قران پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تیرې دوشنبه په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د عامو خلکو یوې سترې مظاهرې ته ځان ورسوي خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په غی چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوی چې ډیری امنیتی ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبی په درناوي د غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو سخت غبرګونونه هم راپاره ولیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې امامات په یو خبره شوی اعلامیه کې پرونی حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي، د غوښتنه کړې چې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د دې ترڅنګ افغان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی او په کابل کې خلک د ویر پټاغر ناستي. د پیښې سیمې ته نږدې ځینو کسانو د دغې حملې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې سید محمد او دغه پیښه چې دلته وسوله، موږ دلته ازیرو په شپخانه کې مریض بستر وو، کنه بیا چې دلته دروازې ته ټپیان وو دغه راغله، موږ یې بیرته وستو په یو اسخانیه ته هلته یې موجود کښېنولو. موږ بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان راله څو زخمیان راله، خو ډېر وو ډېر بیا هده ډېر.
څه باید وشي داسې وخت کې؟
نو موږ داسې په اړه درک نه معلومېږي چې د کومې خوا پیښه ده. دا غټ دستور دی، په دې کې موږ کوم معلومات نه لرو کنه، چې دا غټ کارونه دي، په دې زموږ د توانه وتلې خبره.
نوم ناصر است، دمین منطقه دکان داریم. آب شب میجا بودیم نگه فجار شد، کس پرسان نمیکن از حکومت، حکومت قصیش مفت از بیادر جان آی پی مدم کرای مدم بایی مدم های آی پی دیگه فایده نداره، کس پرسان نمیکن. از آران نفر روزان کشته میشه، بچه های جوان کشته میشه، یک کتوش آلما بودن، مالیسه ها بودن، کس پرسان نمیکن. خدا را هم کنه.
بلې، له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی کشفی ادارو او دوی په ګډه څېړنې پیل کړې دي تر څو د پیښې په اړه لا ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نوري صاحب،
بلې صدران صاحب، یو موضوع چې ډېر مطرح کېږي هغه دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره چې کابل کې په وروستیو کې سخت ډېرې حملې شوې دي په تېره بیا په لویو غونډو او دغسې حساسو غونډو باندې، یو موضوع بیا هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت راپورته کړی چې په دغې غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه شریک شوي چې دوی امنیت نیولی وی. ولې داسې وشول؟ مسؤلینو یا د دغې غونډې تنظیمونکو څه ویلي که نه؟ ولې دغه معلومات د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره نه دي شریک کړي؟
د افغانستان امنیتي بنسټونه بیل عموما غوښتنه همدا لري، د خلکو څخه کله چې تاسو راټولېږئ، لوی غونډې رانیسئ، مظاهرې لرې، هر څه چې وي دا وړاندې د خپل امنیتي حوزو امنیتي بنسټونو سره تاسو شریک کړئ تر څو ستاسو امنیت خوندي وي. اما کله چې داسې پیښې رامنځته کېږي، بیا دوی ډېر کله له دې وړاندې هم ویلي چې دوی اصلا په جریان کې نه وو. دا موضوع موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره هم وڅېړله چې امنیت د لویو غونډو یا د داسې هوټلونو چلته له دې وړاندې هم هره ورځ زرګونه کسان راټولېږي د خوشحالۍ مراسمو لپاره او یا د نورو ځینو غونډو لپاره. د خوستاسو یو دنده یو وظیفه ده چې له مخکې تاسو خپل تدابیر ولرئ. خو بیا دوی یو څه چې توجیه کوي هغه وایي چې دا ځانګړې غونډه وه، لکه د نن شپې غونډې ته دوی اشاره کوي چې له دې وړاندې هم علما ټارګټ شوي دي، هدف ګرځول شوي دي، نو داسې ځانګړې غونډې باید هم دوی په جریان کې وي. اما خپله د دغو مراسمو تنظیمونکو تر اوسه په دې اړه باندې څه عکس العمل یا غبرګون نه دی ښودلی چې دوی آیا امنیتي بنسټونه رښتیا هم په جریان کې نه وو اچولي که اچولي وو. اما د خلکو پوښتنه دا ده چې که خلک په جریان کې نه اچول کېږي، یا امنیتي بنسټونه حداقل استخباراتي ارګانونه، کشفي ارګانونه د لوړاندې داسې شوم اهداف تعقیب کړی شي او دوی وار له مخه مخنیوی
وکړي؟ بلې، مننه. له تاسو بیا هم د کابل د امنیي قومندان سره په دې اړه غږېدلې، له امنیي قومندان سید محمد روشندل سره. له هغه به نور واورو چې دا حمله څنګه وشوه، ولې وشوه، او له هغه وروسته تحقیقات څه وایي؟
پنج بجې او لس دقیقې اوسې پېښ شوی ده، یو انتحاري حمله ده. متاسفانه چې دا مجلس کې تدویر شوی ده، موږ په جریان کې قرار نه لرو. موږ تقریبا دېرش مجالس چې په سطح د کابل وو، امنیت خاص امنیت موږ نیولی ده او موږ خپله هم اشتراک کړې ده په هماغه مجالس کې. او دا مجلس رهبری قماندانی امنیه و جریان نو او دم تدویر سایده او متاسفانه است دست یه واقع و سو سی مش علما شهید سو تاسو در دو دیو لخوانه در دوی کورانه یکم تسلیت وایم جم متاثر و متاسف هایی.
دا هغه زیونه دی چې دلته تل یعنی خلق را طولیگی و دونهی ستر نوری غندی وی، یعنی تاسو باید هم پا جریان که واچه ولشه کنه دو خونده باید تاسو وقت لبخ که پاملره نباید وی؟
دا خو یو دا روتین و عادی دیش مر پاملره نپا آغا بانده که یو هغه خاص مجالس دی، دوه زره کسه دلته را طولیگی موږ به تا ویزا تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتی ارگانونو سره. دا 2000 یا ویزا تدابیر غواړي.
اما
باید
اما قومندان صاحب د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځای رسیږي؟ فکر نه کوئ دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایو چې دا د امنیتي لحاظ موږ دا نه وایو چې نه موږ مسؤلیت نه لرو. او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ هم چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت و. و بیا زموږ دغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محصل چې دایر کېږي باید قمانداني امنیه یا کتبا یا د اقل چې وخت لږ وي په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغه پیښې په اړه باندې استاد پلټنې او جزئیات پیل کړي دي که چا دلته کوتاهي کړې وي که چا کار
خطرنه وي؟ اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و او تقصیر په هغه باندې وي موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا به یو غټ ضایع ده، دا یو غټ حادثه و په کابل کې. خامخا چې موږ خپله هغه څېړنه کوو.
کابل امنیه قومندان سید محمد روشن دلو چې په اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ځانو ژوندکې حملې د څرنګوالي او په دې اړه چې دا حمله څه ډول شوې ده نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل روشن دل وایي چې د دغې غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه وو شریک شوي یا دوی ته معلومات نه وو ورکول شوي چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر نیولي وایي. د پرونی ځانو ژوندکې حملې هم سخت نړیوال عکس العمل پارولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې. په تیره بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سولې ځانګړي استازي زلمی خلزاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د افغانستان د جګړې له مختلفو لورو من جمله د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کړې دا حمله غندلې او ویلي دي چې د افغانستان په راتلونکي کې که د سولې خبرې نتیجه ورکوي دغه سر چې دا ډول حمله کوي هیڅ ځای نه لري. دا هغه موضوعات چې زما همکار فرشته جلال زیرا غون کړی دی په سټډیو کې را سره ده. فرشته جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. اوریدونکو ستړي مو سي مخکې تر دې چې نړیوال اوکس لمولون د ورسو د افغانستان مننه په کور په افغانستان کې د دې حمله په اړه خلکو ډېر شدید عکس العمل څرګند کړی د زیات افغانانو پر سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو باندې په اورانوس هوټل کې د حمله ویډیوګانی او عکسونه خپاره کړی دي. د حمله لږ ایا په خبر شوی ویډیو کې واضح لیدل کېږي چې د قران مجید تلاوت روان دی، خلک د قران مجید تلاوت ته ناست دي او ناڅاپه حمله وشي او یو دروند انفجار وسو او تر هغه وروسته بیا نو داسې لیدل کېږي چې ډیر خلک په وینو لړل دي او شاوخوا ته ټوټې ټوټې پراته دي. د تازه رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې په پرونی حمله کې د وژل سو شمیر 1500 تر رسیدلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یوناما پرون تر حمله وروسته وویل چې دوی د بشري حقوقو څارونکو ډلې د حمله په اړه د حقایقو پر راغونډول لګیا دي. خو یوناما په هغه بیان کې چې اوس نن سهار خبرسو ویلي چې د پرونی حمله په اړه حقایق څرګند دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامت ویلي زه ټینګار کوم چې داسې حمله په هیڅ شرایطو کې د توجه وړ نه دي. په کابل کې پرونی حمله یو وحشت دی او هغه کسان چې د حمله کړي باید عدالت سره مخامخ شي او باید حساب ورسره وشي. د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګری ملتونو به د افغانستان له خلکو سره ولاړ وي او په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي او حکومت ته موقع ورکړي چې د خپلو وګړو د امنیت ټینګولو لپاره له ډیرو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې پرونی حمله په داسې وخت کې شوې چې د سولې لپاره او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅو زور اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو پرونی حمله غندلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تر حمله لنډ وخت ورسته یو بیان خپور کړ او ویل چې د دین پر عالمانو او ملکی وګړو حمله غندي او دا کار دوی نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد چې په دوحه او کابل کې په دوه د دوه خواو لاستازو سره کتلي د نومبر په 19مه یعنی تر پرونی حمله یو ورځ مخکې له کابل او واشنگتن ته ستون سو. د خلیلزاد په سفر کې په مکرر ډول دا خبره یاده سوه چې سولې ته شایي وخت کم پاتې دی او حتی تر روان پسرلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوې سیاسي موافقې د امکان خبرونه خپاره سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې وویل چې د سولې موافقې ته نږدې شوي دي او نور به پر دې خبرې نه کېږي چې سوله کېږي که نه کېږي. غني وویل چې تر دې وروسته به پر دې خبرې کېږي چې سوله څه وخت راځي. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې تر حملې وروسته پر ټویټر لیکلي، موږ د نن ورځ په وحشتناک حمله کې د قربانی شوو انسانانو ویر کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کار کوو چې روانه جګړه پای ته ورسیږي. موږ به له افغانستان سره خپل شراکت دوامدار وساتو څو هغه تروریستان له منځه ولاړ سي چې ملکي وګړي وژني. خلیلزاد په ټویټ کې لیکلي، له سولې سره هغه کسان چې له سولې سره مخالفت کوي او هغه د افغانستان په راتلونکي کې هیڅ رول نه لري. په تر پرونی حمله وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت هم یو عاجل بیان خپور کړ او د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل چې داسې کرکچنه حمله، زړه بوښنونکې حمله دوی غندي. د پاکستان د پارلمان غړي او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ پخوانی مشر محسن داوړ پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی د دې حملې د غندلو لپاره کلمات نه لري او د دې خونړۍ جګړې د دوام په ویر کې د افغانانو سره شریک دي.
بلې فرشته جلال زهی، له تاسو نه مننه چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د نوژون کې حملې له وروستیو وخت لملونو مو خبر کړو. د ونیول بوړو چې د دغه حملې د تلفاتو شمیر 55 تنو ته لوړ شوی، تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، وسله والو طالبانو هم دغه حمله غندلې ده او داعش تر اوسه څه نه دي ویلي. داعش هغه ډله ده چې په وروستیو کې په کابل کې د ډېرو خونړیو حملو په تېره بیا هغه چې یو څه مذهبي اړخ هم لري مسؤلیت یې اخیستی، خو تر اوسه دا ډله غلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم نجا صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو او بڼوالو د ملاتړ په دوام دا ځل د دې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام لخوا په خوست ولایت کې پر بڼوالو د ناروغیو او افتونو ضد کرنیز درملو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل، دغه کرنیز درمل چې د دې ولایت پر 200 بڼوالو ویشل کیږي، پکې د مڼو ونو د تنو د خوندي کولو لپاره استعمالیږي. د دغو مرستو موخه د بڼوالو تړ او د افاتونو او ناروغیو پر وړاندې د دوی د باغونو خوندي کول دي. په هرات ولایت کې 40 میرمنې د کورنیو باغچو په برخه کې وروزل شوې. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د روزنیز پروګرام په کرخلس ولای کې په لاره چول شوی وو. د خزاني سبو کرکیله او په کورنیو باغچو کې کرکیله ته د ځمکې چمتو کول هغه موضوعات وو چې په دې روزنیز پروګرام کې میرمنو ته ورخودل شوی. د دې روزنیز پروګرام موخه د کتار په ډول د سبو د کرکیله ترویج او همدارس د کرخلس ولای په کلیو کې د خورزوکۍ د کچې ټټول خودل شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یوه درنی منی بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 9 پوله او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ.
ازادي راډیو اورې او سمې ونړیواله موضوع د انټرپول د نړیوال د پولیسو د نړیواله ادارې مشر بلاخره وټاکل شو. د دې ادارې د مشر پرستر د نظر اختلاف او دا چې بلاخره څوک د انټرپول نوی مشر غوره شوی د بل اسمت سروان څخه پوښتنه چې د شي بر سره په سټډیو کې دی. نوی مشر څه نومیږي او د کوم هیواد دی؟
نوري صاحب، د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د مشر پر سر باسونه بلاخره لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پایته ورسیدل. او کیم جونګ یانګ چې چې د جنوبي کوریا دی د دې ادارې مشر وټاکل شو. یانګ نن دا چوکۍ په رایو وګټله. د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله چوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د بجک پولي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی و، خو د یو روس له غوره کېدو سره مخالفت کېده. برتانیي رسنیو راپور ورکړی و چې پر روسیې د هغو تورونو ترڅنګ چې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، دا احتمال و چې شپږ پنځوس کلن روسي جنرال الکساندر پروکوپیچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي ول او نن یې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو نوی مشر په خپلو رایو غوره کړی.
تر اوسه د انټرپول مشر څوک و یا د کوم هیواد و؟
د دې ادارې اوسنی رئیس کیم جونګ یانګ دی. نوموړی هم د جنوبي کوریا دی. یانګ هم ځان کاندید کړی و، خو د خپل هیواد بل پولیس چارواکي یانګ ورڅخه دا چوکۍ وګټله.
د انټرپول دندې څه دي او مرکز چیرې دی؟
د انټرپول پولیسو مرکزي دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. دا اداره د هیوادونو له پولیسو سره د هغو مشکوکو مجرمانو په نیولو کې همکاري کوي چې نورو هیوادونو ته تښتیدلي وي. دا اداره په خپله د چا د نیولو واک نه لري.
بلې، ډېر مننه اسمت ساروانو چې د انټرپول یا د پولیسو د نړیوالې ادارې د مشرتابه لپاره د یو نوي شخص د غوره کېدو په باب نور معلومات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري او سم غزنی ته ځو چیرې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال اسکاټ میلر هم د دې ولایت څخه په کتنه بوخت دی. د راپورونو له مخې د اسکاټ میلر له دې کتنې سره سم په یو وخت د غزنی په ښار راکټي بریدونه هم شوي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د شپې سره د ټلیفون په لیکه دی. تاثیر صاحب، راته ووایه چې پیښه څه ده؟
ډېره مننه ګرانو همکارانو. څنګه چې تاسو وویل، په افغانستان کې د ناتو او غوث ملاتړ عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر نن سهار د لنډ سفر په موخه غزنی ته راغلی و او بېرته کابل ته ستون شوی دی. کله چې ما په غزنی کې د دوی د سفر په اړه له ځینو دولتي چارواکو سره خبرې وکړې او معلومات مې ترلاسه کړل، نو دوی د میلر د سفر په اړه وویل چې میلر ته غزنی کې دولتي او نظامي چارواکو ته داد وکړی چې دوی به په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیلوي تر څو دوی بېرته په غزنی کې هغه له لاسه وتلې سیمې راخپلې کړي او له طالبانو څخه هغه سیمې بېرته د دوی په اصطلاح پاک کړي چې په دغه وروستیو کې طالبانو نیولې دي. دوی دا هم وویل چې په غزنی کې به هوایي ځواک چې د دوی په اصطلاح د دوی په خبره باندې تر ټولو اوس اړین ده، دغه هوایي ځواک پیاوړی کوي او دوی به په غزنی کې له هوایي ځواک سره مرسته کوي. دوی دا هم وویل چې که څه هم چې تقریبا د غزنی ټولې ولسوالۍ یا سقوط یا لارې بندې دي یا مرکزونه ښار ته راوړل شوي دي او یا داسې دي چې د غزنی ځینې ولسوالۍ بېخي مرکزونه نه لري، نو چارواکو دا وویل چې دا ور کړی دی چې هغه ولسوالۍ چې طالبانو بېرته نیولې دي او یا دې مرکزونه بېځایه کړي دي هغه به سیمې به له طالبانو نیسي او دوی به بېرته له سره دلته ولسوالۍ او نظامي پوستې جوړوي. تر اوسه پورې د دولتي چارواکو له خولې دغه معلومات ورکړل شوي دي.
تاثیر صاحب، کله چې اسکاټ میلر دا خبره کوي چې دغه ولسوالۍ چې له لاسه وتلې نام دي دا به بېرته نیسي، په افغانستان کې د نړیوالو تر مشرۍ لاندې ځواکونه اوس مستقیمه په جګړه کې ښکېل نه دي، یوازې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د غزنی په داروانو جګړه کې آیا نړیوالو ځواکونو د دوی ملاتړ وکړ؟
نه، د نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دغه وروستیو جګړو کې دغه نه کړی داخل نه دي داخل شوي. بهرحال هغه کوم چې هوایي ځواک دی، که ستاسو یاد وي د اګست پر لسمه نیټه باندې چې کله په غزنی باندې وسلوالو طالبانو پراخه جګړه وکړه، په هغې جګړه کې د ناتو هغه هوایي ځواک له دولت سره مرسته وکړه او دغه طالبان یې وځپل. خو بیا له هغه وروسته که څه هم افغان کمانډویان افغان افغان سپیشل فورس، افغان ملی اردو، ملی پولیس یا سیمه ایز پولیس په جګړه کې دلته په غزنی کې له وسله والو طالبانو سره بوخت دي، خو نړیوالو ځواکونو یې مرسته نه ده کړې.
بلې، تاسو صرف فقط لنډ وخت دومره زیات نه لرو کراته وایي چې دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې د جګړو ډګر وي، مالستان او جاغوري، اوس کاملا بشپړ امن شوي دي؟
کله چې تېره ورځ ما په غزنی کې دولتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې د مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې ده او دلته اوس دولت حاکم دی. خو کله چې ما د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې وشوې، هغه هم دا وویل چې دوی د مشرانو او د سیمې د قومي مخورو په خوښه باندې د دغه ولسوالۍ څخه په شا تللي دي تر څو خونړۍ پیښې رامنځته نه شي.
ډېره مننه.
جاغوري ده، جاغوري ولسوالۍ.
بله، جاغوري، مهرباني وکړئ.
د جاغوري ولسوالۍ کې پرون هم جنگ شوی و او د طلباتو لپاره معلومات نشته. یو بل یادونه باید دلته وکړم چې نن چهارشنبه د غزنی ښار د لومړي امنیتي حوزې شانیر صاحب او کلایستب سیمو کې دوه راکېټونه هم لګېدلي دي. د غزنی د امنیه قمندانۍ په خبره دغه راکېټونه چې له نامعلوم لورو توغول شوي دي د ښار د ګڼې ګوڼې په سیمه کې لګېدلي دي. کوم ځاني زیان نه
ډېره مننه تاسو سره ډېره مننه په پروګرام باندې وخت نه لرو. که تاسو راډیو ازادي اورئ، دولس نیمې بجې دي، یو دقه هم پیاوخته ده. ډېره مننه فریبا زاهد په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې نن غرمې مخکې غزنی ته تللی و، بیرته د کابل په لور روان سو. نوموړي په غزنی ولایت کې د هغه ولایت له والي او نورو چارواکو سره ولیدل او په خپلو خبرو کې ویلي دي چې پراخ عملیات به وکړي او هغه ولسوالۍ او سیمې به بیرته ونیسي چې وسلوالو طالبانو نیولې وي. دغه راز سکاټ میلر ویلي وي چې هوایي ځواکونه به پیاوړي کړي چې په دې عملیاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شویو شمېر 50 او د ټپیانو 3 اتیا ته رسیدلی دی. کومې ډلې د کابل د پرونی مسؤلیت برید تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملاً باید محاکمه شي. انټرپول یا نړیوال پولیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نورو دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی هیماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ډیر شوي دي. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې